السلام علیکم د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې سبا به په ټول هیواد کې د ښوونځیو، مدرسو او تعلیمي مرکزونو د پیل ورځ وي. د پوهنې وزارت وایي په دې مناسبت په کابل کې خاص مراسم په پام کې دي. د پوهنې وزارت ویان ویلي د نجونو ښوونځي به هم له څه باندې اوو میاشتو وروسته پرانیستل شي. ویان د نجونو په ښوونځیو کې د اسلامي حجاب پر رعایت ځانګړی ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یو چارواکی وایي په افغانستان کې لا هم ګڼ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر جورج لاریا اجنن پر ټویټر ولیکل چې د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ میانجوی کلي ته تر تګ وروسته دته معلومه شوه چې هلته له لسو څخه اته کسان ناپاکې اوبه څښي ځکه بل انتخاب نه لري. نوموړي د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالو ادارو غوښتي دي چې ماشومانو او کورنیو ته د پاکو اوبو د برابرولو لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان بانک سبا دولس میلیون ډالر امریکایی ډالر اوبخې د آزادې سیالۍ له لارې لیلام ته وړاندې کوي. د بانک نن پر ټویټر ولیکل چې تجارتي بانکونه، صرافۍ او د پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه لوړ شوی او نن یو ډالر په څه کم اته اتیا افغانۍ پلورل کېده، خو خلک شکایت کوي چې د خوړو او نورو ضروري موادو بیې لا هم نه دي ټیټې شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي بایدن په حواله لیکي چې وایي روسیه د داسې یو برید فکر لري. روسي ځواکونو له نږدې څلور اونیو راهیسې پر اوکراین بریدونه پیل کړي، خو تر اوسه یې کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د روسیې یوې محکمې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په اختلاس او سپکاوي مجرم وپیژند. دا تورونه کولای شي د هغه د بند پر سزا لس کاله نور ورزیات کړي. قاضي مارګریتا کوټووا نن له مسکو بهر په هغه زندان کې چې ناوالنی پکې ساتل کیږي دا حکم اعلان کړ، خو د هغه لپاره یې کومه سزا اعلان نه کړه. څارنوالانو د ناوالنی لپاره د دیارلس کاله بند سزا غوښتنه کړې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه درویشت ټیټه اته. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اوولس ټیټه پنځه. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دیرش ټیټه یوولس. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه اته. او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه یو دیرش او ټیټه یوولس.
راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. طالبانو ډاډ ورکړی چې د نجونو د ښوونځیو په ګډون ټولې تعلیمي ادارې به له څه باندې اوو میاشتنی ځنډ وروسته پرانیستل شي.
ټول ښوونځي، مدارس او تعلیمي مراکز به پرانیستل کیږي. د کابل په ښار کې شاندار مراسم نیول کیږي.
په افغانستان کې د وژل شوي هندي ژورنالیست دانش صدیقی کورنۍ وایي د هغه د قتل قضیه به نړیوالو محکمو ته یوسي. دا هم د ژورنالیستانو د یوې مدافع ټولنې غبرګون.
از خانواده دانش صدیقی
د دانش صدیقی د وژنې په اړه د طالبانو له وړاندې د هغه د کورنۍ د شکایت هرکلی کوو.
په تورخم کې دوه افغان ماشومان چې ګنډې یې چلولې تر موټر لاندې شوي.
محمد نور ولد حضرت د مندرې ولسوالۍ اړوند د شینوار د ډکی اوسیدونکی دی. بل عظیم الله نومیږي د مندرې.
په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې پر افغانستان بحث وشو او اوکراین پر خپلو عامه تاسیساتو د روسیې د حملو د زیاتېدو له کبره ویله ویره څرګنده کړې.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارو لارښوونه میرحمت صفای کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي سبا د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ټول هغه ښوونځي پرانیستل کیږي چې له تیرو نږدې اوو میاشتو راهیسې د نجونو پر مخ ترل شوی وو. د دې وزارت چارواکو په یو بیان کې د حجاب پر رعایت د ټینګار ترڅنګ ویلي ل خپلې ټولې وړتیا او امکاناتو به کار واخلي چې په نوي تعلیمي کال کې د زده کوونکو لپاره مناسب چاپیریال چمتو کړي.
د طالبانو د پهنې وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د ټولو ښوونیزو او روزنیزو حقونو ته ژمن دي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کېږي چې د دې وزارت چارواکي وایي تمره سبا د ځانګړي مراسمو په لړ کې نوی ښوونیز کال پیل او ټول هغه ښوونځي پرانستل شي چې تیرو نږدې اووه میاشتو کې تړل شوي وو. واک ته د طالبانو له بیازلي رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې وي چې اوس یې بیرته د پرانستې زیری کېږي. د طالبانو د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس او ویان عزیز احمد رایان نن ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په اړه ځانګړي مراسم پلان شوي.
سبا ورځ د افغانستان ټول ښوونځي، مدارس او تعلیمي مراکز به پرانستل کېږي. په همدې مناسبت د کابل په ښار کې شاندار مراسم نیول کېږي.
د نوي ښوونیز کال د پیل او د ټولو ښوونځیو د پرانستې په تړاو د طالبانو د پوهنې وزارت خبره کړې اعلامیه کې ټولو اړوند ادارو ته لارښوونه شوې چې د باکیفیته زده کړو او د مناسب ښوونیز او روزنیز چاپیریال لپاره شرایط برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د ټولو ښوونکو او زده کوونکو غوښتي چې په پوره ډاډ خپلو زده کړو او تدریس ته دوام ورکړي او د دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي. د وزارت پر والدینو هم غږ کړی چې خپل اولادونه له هر ډول تبعیض پرته ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو ته واستوي. د طالبانو د پوهنې وزارت له ښوونکو او زده کوونکو دا غوښتنه هم کړې چې باید د خپل لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونو ته پام وکړي. خو د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ښځینه ښوونکو، زده کوونکو او نورو لپاره ځانګړی یونیفورم نه دی وړاندې شوی. هاخوا یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي که څه هم د ښوونځیو بیا پایل ته خوښې دي، خو وایي دوی له وړاندې هم اسلامي او ملي لباسونو کې ښوونځیو ته تللي. نادیا د ریاضیاتو استاده ده. د ښوونځیو د پیل په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
زه بې صبرانه منتظر یم چې سبا له خیر ولاړ سم، خپل ګلونو شاګردانو ته درسونه په خیر پیل کړم. دا یو ډېر نیک او اساسي اقدام و. که د حجاب مسله یا نور مسایلې دا په تېر حکومت کې هم مراد کېدلو او دا یو ډېر لوی خبره زموږ د ګلونو شاګردانو په خاطر مندې نه ده.
اقرا د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، وایي هیلو ته د رسېدلو تړلې لارې پرانستل شوه.
خپل ټولو فرهنګي او کلتوري آدابو پر رعایت کولو سره چې یو له هغو څخه حجاب دی خپلو درسونو ته ادامه ورکوو. زه ډېره خوشحاله یم چې خپلو هیلو ته به ورسېږم.
طالبانو د 2023 کال د اګست له 15 راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو ښکاري چې په کور دننه د افغانانو د پراخو غبرګونونو او د نړیوالو د فشار په پایله کې ومنله چې سبا ټول ښوونځي پرانیزي. د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره د طالبانو د حکومت شرایط د نجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی او ترخوا اسلامي حجاب و. هغه چې زده کوونکي او ښوونکي وایي له وړاندې هم د نجونو او هلکانو ښوونځي جلا او دوی په یو مناسب حجاب کې ښوونځیو ته تللي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د پخوانی حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې د وژل شوي هندیول اصل خبریال دانش صدیقي مور او پلار وایي چې غواړي د خپل زوی د قتل قضیه نړیوالو محکمو ته یوسي. د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونه یې هرکلی کړی.
دانش صدیقی چې د رویټرز خبری اژانس سره د تصویر اخیستونکو په توګه دنده درلوده د افغانستان د جګړې قرباني شو. نوموړی د تیر سوار لسول مریض کال د سرطان میاشتې په وروستیو کې د خبر جوړولو پر مهال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په افغانستان کې د تیر حکومت د پوځیانو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې وژل شو. نوموړی د هندوستان اصلي اوسیدونکو چې تر دې دمه د جګړې هیڅ اړخ د وژنې رسمي مسولیت نه دی منلی. د محمد اشرف غنی په مشرۍ مخکینی حکومت یې د قتل مسولین طالبان بللي وو، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د دانش صدیقی کورنۍ د سیشن به پورس په یو لیک کې چې هندي رسنیو ته استولي ویلي پریکړه یې کړې چې د اولاد قاتلانی باید د محاکمې میز ته راکش کړل شي. د هندوستان یوې رسنۍ نیوز اته لیکلي د دانش صدیقی مور او پلار شهیده صدیقی او اختر صدیقی به د نوموړي د قتل په اړه قانوني اقدامات پیل کړي او د طالبانو د جګړې مشران او رهبران به عدالت ته وسپاري. خو دغه کورنۍ لوري د قانوني اقداماتو د څرنګوالي په اړه هیڅ نه دی ویلي. حڅه مو وکړه په دې اړه د رویټرز خبری اژانس نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دغه اژانس زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ښاغلي صدیقي د کورنۍ لوري په خپور شوي بیان کې دغه شان ټینګار شوی چې د خبریالانو په ګډون په ملکی خلکو حملې د طالبانو کار دی او د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان په جګړه کې طالبان د اویا زره ملکیانو د وژنې مسؤلین بلل شوي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې او اړیکې ځواب نه کړي، خو په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یو مسؤل متی الله سرور د دانش صدیقي د کورنۍ د دغه اقدام هرکلی وکړو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
از خانواده دانش صدیقی که علیه
د دانش صدیقی د وژنې په اړه د طالبانو لوړاندې د هغه د کورنۍ د شکایت هرکلی کوو. د ځکه چې تیر وو میاشتو کې زیات شمېر خبریالان ووهل شول، زندانیان شول، سپکاوی وشو، شکنجه شول، خو یوه پیښه هم ونه څېړل شوه او نه یې هم دوسیو ته رسیدنه وشوه.
باز نشد و مورد بازپرس قرار نگرفت.
دانش صدیقی ته په 2013 میلادي کال کې د هغه د غوره ژورنالیستیکو کارونو له امله د پولیتس جایزه هم ورکړل شوې وه. افغانستان چې د ژورنالیستیکي کارونو د دوام لپاره یو خطرناک هیواد بلل کیږي، په تیرو درې لسیزو کې پکې لسګونه افغان او بهرني خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري په تورخم خارګوټي کې له ډیورند کرښې هاخوا درې تن افغان ماشومان یو بروړونکي موټر لاندې کړي چې له امله یې دوه مړه شوي او یو بل ټپي دی. د سیمې یو ځایي اوسیدونکي نصیب جان شینواري ازادۍ راډیو ته وویل دا ماشومان سهار تورخم ته د مزدورۍ لپاره تللي وو چې تر موټر لاندې شول.
محمد نور ولدی حضرت دا شهید شوی دی د مومندری ولسوالۍ اړوند د شینوار د ډکې اوسیدونکی دی. بل عظیم الله نومیږي د مومندری ولسوالۍ اړوند د باسول اوسیدونکی دی، دا هم شهید شوی دی. او دا بل تن شکر الله د اچین اوسیدونکی دی، دا زخمی دی.
د نصیب جان په وینا د ماشومانو د پیسو په بدل کې د خلکو ګنډې د تورخم بلې غاړې ته د یو اوښتونکي ټریلر تر سینې لاندې په پټه انتقالولې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې پېښه تایید کړې. د تورخم د شاوخوا سیمو سلګونه کم عمره ماشومان چې ډیری د ښوونځیو زده کوونکي دي په تورخم کې د خوارۍ او مزدورۍ لپاره ځي او ډیری په درنو کارونو بوخت دي او وخت نا وخت د دې ډول پېښو قرباني کیږي. د امریکا د مخکښو شخصیتونو یوې ټولنې د جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د طالبانو حکومت د تر هغه وخته په رسمیت نه پیژني چې په خپلو ژمنو یې عمل نه وي کړی. دې ډلې یو لړ نوې لارښوونې کړي دي چې جزئیات یې په دې راپور کې اورېدای شي.
څه د پاتسا اووه میاشتې وشوې چې طالبان په افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شوي، خو په دومره وخت کې رژیم هیڅ هیواد آن هغوی هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې له طالبانو په ملاتړ تورن دي. تازه د افغانستان د وینډنبرګ ائتلافکاري ډلې له متحد ایالاتو غوښتي چې له طالبانو سره همکاري او آن د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع د خپلو وضع شویو شرایطو د عملي کېدو پورې وتړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د نورو مسایلو په ګډون به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورې نړۍ پر ضد وکارول شي. وینډنبرګ ائتلافکاري ډلې وړاندیز کړی چې امریکا دې له پاکستان سره خپلې اړیکې تر وروستۍ کچې کمې کړي او تر خوا دې هڅه وکړي چې د دې هیواد له هوایي حریم په ګټې په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. پاکستان له طالبانو په ملاتړ او واک ته د دې ډلې د رسېدو په پلوي تورن دی، خو طالبانو او پاکستان تل دا تورونه رد کړي. وینډنبرګ ائتلافکاري ډلې له واشنگټن غوښتي چې په افغانستان کې له ګواښ سره د مخ افغانانو د وستو لپاره یو ځانګړی کانال جوړ کړي او تر خوا دې افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هوایي دهلیز هم رامنځته کړل شي. دې ډلې زیاته کړې پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې بشري او مدني حقونه ومني. داسې مهال چې طالبان واک ته له رسېدو وروسته د بشري او مدني حقونو په نقص تورن دي. ادعا کېږي چې طالبانو د معترضو ښځو لاریونونه په زور پاشلي او تر خوا دې یو شمېر نویل شوي او معترضو ښځو څخه د فشار په پایله کې اعتراف اخیستی. طالبانو د جو بایډن له حکومته د وینډنبرګ ائتلاف د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي رژیم یې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي که د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي افغانان به له بشري ناورین سره مخامخ شي. ښاغلي خان دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د سازمان د 48مې غونډې په لومړۍ ورځ په اسلام آباد کې وکړې. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان صدر اعظم وایي له تیرو څلوېښت کالو راهیسې افغانان داسې ستونزې ګالي چې د نړۍ هیڅ قوم نه دي تجربه کړي. نوموړي چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان اته څلوېښتمې غونډې ته خبرې کولې، په نړیوالو غږ وکړو چې د طالبانو له حکومته بندیزونه لرې کړي او په رسمیت یې وپیژني، ځکه د په خبره په دې سره به افغانستان باثباته شي. ښاغلي خان دغه شان وویل ټول باید له افغانانو سره چې اوسمهال د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي مرسته وکړي تر څو د ده په خبره له دې سیمې نړیواله ترهګري بنده شي. په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سی دا غونډه د پاکستان په کوربتوب نن سه شنبه پیل شو او سبا هم دوام کوي. دې غونډې ته د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو نوم ورکړل شوی او د افغانستان مسلې هم د اجنډا مهمه برخه ده. غونډې ته د اسلامي همکاري او د سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه وویل د افغانستان د ثبات په اړه د نړیوالو سره په اړیکه کې دی او د افغان چارواکو او نړیوالو متحدینو سره یو ځای د افغانستان د ثبات په اړه د هڅو ګړندي کولو ته اړتیا ده. د اسلامي همکاري او د سازمان په دې غونډه کې د بیلابیلو 50 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو برخه اخیستي. د پاکستاني رسنیو د راپور پر بنسټ غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نورو خبرو تر څنګ د افغانستان مسلې ته هم اشاره وکړه. ویل چې هیڅ چاته باید اجازه ورنکړل شي چې افغانستان بې ثباته کړي. خغلی قریشي ویلي چې د داعش اسلامي دولت خراسان څنګه لوسلوالو سره د مبارزې په هدف باید طالبان وهڅول شي او په افغانستان کې له پاکستاني طالبانو، القاعده او نورو ډلو سره د مبارزې لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نه دی ورغلی، خو په استازولۍ د دې وزارت اول سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شازدافیر محمد شکیب ګډون کړی. په ورته وخت کې د اسلامي همکاري او د سازمان په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې د دې غونډې لپاره مخکې د دغه سازمان او اسلامي پرمختیایي بانک ترمنځ له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو صندوق د پرانستلو هوکړه وشوه او په عملي مرستو ټینګار وشو. د تیر 2021 میلادي کال د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د افغانستان پاړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د ځینو نورو مواردو تر څنګ د غراز پریکړه شوې و چې د سازمان به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړوي او د دې هیواد لپاره به ځانګړی استازی ټاکي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې بشيبه ورسته اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د مصر، اسرائیل او متحده عربي اماراتو مشرانو په یو بې سره غونډه کې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په صورت کې په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراختیا پر وړاندې د مقابلې لپاره د همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړي. د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره له اونیو راهیسې خبرې روانې دي. اسرائیلی رسنیو راپور ورکړی چې دا کتنه نن د مصر په شرم الشیخ کې وشوه او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت او د متحده عربی امارات ولیعهد محمد بن زاید آل نهیان ګډون پکې درلود. د راپورونو له مخې په دې کتنه کې د ایران ترڅنګ د سوریې په اړه هم بحث وشو او پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته پر راغلو نړیوالو تحولاتو هم خبرې وشوې. او روسي راپور دا چې د اوکراین پوځي چارواکي وایي د روسیې ځواکونه ښایي په اوکراین کې پر زیربنایي او ملکي اهدافو خپلې حملې لا پسې زیاتې کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پر روانه پنځشنبه پر اوکراین د روسیې د یرغل یو میاشت پوره کیږي، خو دغه جګړه لا هم ختمه سوې نه ده. مهم بندري ښار ماریوپول د سختو نشوتو شاهد دی چې اوکراینی ځواکونه پکې د روسیې د مرګونو حملو د مخنیوي هڅه کوي. د دغه ښار اوسیدونکو په وروستیو دوو اونیو کې د اوبو، خوړو او سوانګ موادو له کموالي سره مخامخ دي. په ماریوپول کې تر جګړې مخکې تر 400,000 ډیرو کسانو ژوند کاوه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ په حواله چارواکو ویلي چې په دغه ښار کې تر اوسه لږ تر لږه 2300 کسان وژل شوي او په ډله ییز ډول خاورو ته سپارل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی چې لا هم په مقاومت بوخت دی، د ماریوپول ښار د تسلیمېدو لپاره یې د روسیې غوښتنه رد کړه. زیلینسکی پرون وخت وویل اوکراین به هیڅکله بندري ښار ماریوپول او د خارکیف او کیف په ګډون نور ښارونه تسلیم نه کړي. تازه راپورونه وایي د بوریسپیل ښاروال ولادیمیر بورینسکو له خلکو غوښتنه کړې چې له دې ښاره ووځي، ځکه د روسي ځواکونو جګړه ورته په نږدې کېدو ده. روسیه او اوکراین له څو ورځو راهیسې پر اوربند مذاکره کوي او زیلینسکی لا هم ټینګار لري چې اړتیا ده د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره چې هر څنګه کېږي وګوري څو جګړه ختمه سي. د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل خبرداری بیا تکرار کړی او ویلي دي چې روسیه ممکن د اوکراین په وړاندې کیمیاوي وسله وکاروي. ولسمشر بایدن پرون د امریکایي سوداګرو یوې ډلې ته ویلي مسکو به شاید د کیمیاوي وسلې پر کارولو غور کوي او که دا کار وکړي له سختو عواقبو سره به مخامخ سي. د امریکا پوځ پرون د روسیې ځواکونه پر اوکراین د یرغل پر مهال په جنګي جنایتونو تورن کړل. په همدې حال کې د اوکراین چارواکو د دغه هیواد پر ځینو ښارونو د روسیې د نورو هوایي حملو اټکل کړی دی. د کیف ښاروال ویټالی کلیچکو په دغه ښار کې پر ځایي وخت د شپې له 8 بجو ګرځبندیز اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي په اوکراین کې پر ملکي اهدافو د مرګونو حملو له شواهدو سره سره روسیې د ملکیانو په نشه کول نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله له دغه هیواد شاوخوا 3 میلیونه او 15 لکه کسان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي.
سلامونه دا دې مازیګرنی خبري مجلې دې برخې ته مو اجمل اند هرکلی کوم. په غزنی کې میش هندوان او سکان وایي د نیکونو د وخت غصب شوی عبادت ځای لا هم د دوی په واک کې نه دی ورکړل شوی. دوی وایي د غزنی ښار په زړه کې هغه ملکیت چې دوی پکې مذهبي مراسم ترسره کول لسګونه کلونه وړاندې د وخت حاکم حکومت غصب کړی دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د دوی دغه عبادت ځای بیرته اهل هنودو ته وسپاري، خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به څېړنې وکړي.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې تر څنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک شاوخوا 3.5 جریبه پراخوالی لري. شمال لور ته کولای سبز، جنوب لور ته ولایت مقام، لویدیز لور ته بزازی او ختیځ لور ته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان د دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا 150 کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هادیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهل هنودو ملکیت دی، خو نه دې منل سوی، موږ ته دې بیرته زموږ حق راکړل سي.
موږ باندې ظلم سوی ده، دا د موږ له ډېره دېری نه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ څخه اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد موږ ته ورته ښوئ.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بی انصافي او بی عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو 150 کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
څو میاشتې مخکې خبره ده، طالبان نماینده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شرکونه کې، موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ځمکه خرڅ سوی ده، تاسو نه کوم د داسې ځمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، انشاءالله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مو هم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی، خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهل هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوان او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې ته ورځم، بس خاص ور باندې کوم چې تاسو ته طریقه هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو ځکه چې هغه سب کړی اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه د ولایت ته، بالکل به انشاءالله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
د هندوان او سکانو تر څنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک د هندوان او سکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
په کونړ کې هغه کسان چې د بانکونو له لارې معاشونه اخلي او یا یې هم په بانکونو کې پیسې بندې دي وایي د بانکونو کارکوونکي په بیلابیلو پلمو د پیسو د ورکړې بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د دوی په خبره د طالبانو له واک ته رسیدو 8 میاشتې پوره کیږي، خو لا هم په بانکونو کې شته ستونزې نه دي هوارې شوي او له امله یې خلک د خپلو پیسو ترلاسه کولو لپاره سوال او زارۍ کوي. د دې موضوع تفصیل په یو رپورټ کې.
پنځوس کلن ماسل خان د سحر لمانځه وروسته له سرکانو ولسوالۍ راغلی او د لسګونو کسانو په قطار کې د دې لپاره ولاړ دی چې له بانک پیسې ترلاسه کړي، خو د مازیګر تر دریو بجو پورې نوبت نه دی رسېدلی.
په بانک کې زموږ خپلې پیسې پرتې دي او په ورځو ورځو کې په اوله نمبر نه راځي، او بیا چې کله نمبر راشي مونږ ته لس زره روپۍ راکوي، هغه زموږ د خرڅوم نه کېږي. موږ د بانک سیسټمونه ټول ګډوډ دي، خپل روپو کې سوالي ازبرای خو د مسلمانان ظلم بم نه کړي، خپلې روپۍ دي د حکومت نه نه غواړي، خپلې روپۍ په بانک کې جمع شوي دي. په ورځو ورځو خلکو له نمبر نه ورځي او کور کې وړنه لري، هر یو سړی مجبور دی.
نوید الله بیا له اسمار ولسوالۍ راغلی، وایي په افغانستان کې له بدلون وړاندې د کاروبار پیل کولو لپاره له یو ملګري په پور پیسې وغوښتي او هغه د بانک له لارې راولېږلې. دا یوازې نوید الله او ماسل خان نه دي چې د هرې میاشتې زیاتې ورځې د بانک مخې ته په قطارونو کې تیروي، بلکې د دوی په څیر په زرګونو کسان شته چې د ژوند نورې چارې ترې پاتې دي او هره ورځ د بانکونو دروازو ته په دې هیله ساعتونه انتظار کوي چې له بانک یو څه ترلاسه کړي. په کونړ کې حکومتي چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړي چې په بانکونو کې د خلکو پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کم چې دغه د پیسو د ورکولو ترتیب وو، د پخوانه چې کوم اعلان شوی وو چې هر بانک یو هر سړی کولی شي چې د خپلو پیسو د ایسې نه څلور سوه ډالر پورې یا د هغې متبادل پیسې وباسي، نو دغه پروسه تر وخت پورې عارضي بنده شوې ده. نو انشاءالله چې دغه مشکل به کونړ ولایت کې زر تر زره حل شي.
که څه هم چې طالبانو د دغو ستونزو د حل کولو ژمنې کړي، خو لای هم په هواري نه دي بریالي شوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد پیغام پیغام د لغمان ولایت د خرغیو ولسوالۍ نه. په هر سنامخ کې ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم. په دې هیله چې نوی کال د ټول افغانستان او د افغانستان د ولس لپاره د ترقۍ او د خوشحالۍ، د اتفاق او د یووالي، د ورورۍ، د مینې او محبت کال وي. او په دې هیله چې آینده له دې مشکلاتو نه، دغه اقتصادي مشکلات چې کوم دي، خدای دې وکړي چې په راتلونکي کال کې دا هم محوسوي او ټول افغانان یو خوشاله او پرمختللی افغانستان ولري. والسلام، په احترام.
محمد صاحب خان مو د زابل ولسوالۍ د محل مرکز کلات استاد سره د ټلیفون په لګیا ما په دې هیله یم چې دا نوې کال بم په خوشي او خوشحالي سره پیل کړی وي. خدای دې وکړي چې دا کال زموږ او تاسو د وطن د سوکالۍ، آبادۍ او نیکمرغۍ لامل وګرځي. بیا هم تاسو ټول ته مبارکي وایم. په دې هیله یم چې په شاندار مراسم او ولمنځي د زموږ تاسو ملي ورځ دا باید په احترام ولمنځو ترڅو موږ هیوادوال خوش او خوشاله واوسو.
د کندهار سیمې اړیکې نیولې ده، زما دا مشکل دی وروره، که جانه خدای دې چې زده راچو که زما پیغام نه شي رسي. چې معلمین ته پیسې ولې نه ورکوي، معاش ولې نه ورکوي؟ ټول معلمین دغسې پاتې زیاته په کورو په کندهار کښې په کورونه کوي یا خواستونه کوي، هېڅوک یې غږ نه اوري. باید تاسو معلمین ته یا خارجیان مرسته کومک ورسره وکړي، یا بهرني مرکونه، یا چې موږ ته دا خپل د کندهار طالبان ورکي د معلمینو ته هېڅکله معاش نه ورکوي. بلکې مایدین موږ مایدین ورته وایو په پښتو باندې. دا ګرانو وروره، باید د مایدین سره کومک وکړي. آس څه مرستې چې افغانستان ته راځي، نه نه نه، چې د یو مایو په ام نه دي اکاخستې. درواغ وایي چې وایي موږ د مایدینو ته مرستې ورکوو، که یار څوک چې وایي بس کې معاش هم بند دی، په چېر حکومت کې هم بند شوی دی، اوس په دا حکومت کې هم بند دی. مایدینو ته باید دوی معاش ورکړي. خپل طالبان ورونو ته چې ورسي وایي ځه نن راشه سبا راشه بل کال راشه.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123248
له دې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیږي. سلطان محمد سرور به بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي.